وفان كوماندو يانو تر عملیات ورسته لسیمه د یو نیم سل سرتیرو د استرلو لپاره کامیاب هلی ځلې وکړې. هغه وخت افغان او امریکایي ځواکونو په ګډه په ننګرهار کې د داعش اسلامي دولت ډلې د هدفونو د له منځه وړلو لپاره عملیات کول. د ورځپاڼې په لیکنه ډلګي مشر الکسی څو واره ځان په خطر کې واچو او وتوانید د مخالفینو په هدفونو باندې هوایي بریدونه همغږي کړي. د همداراز یو ټپي عسکر شاوخوا 100 متره په اوږو کړی و څو یې هلیکوپټر ته ورسوي. سټارز اند سټرایپس د امریکا د هوایي ځواک په حواله لیکلي چې تمه د همدا پنځشنبه الکسی جرمنوویچ ته په قانون هوایي اډه کې د پوز له غوره مډالونو یو ورکړل شي. د پوز د عالي مډال چې د هوایي ځواک یو صلیب دی په وروستیو 20 کلونو کې د امریکا د هوایي ځواکونو یوازې لسو منصوبینو ګټلای دی.
او دوستانو مخکې تر دې چې فرهنګي مجله پیل کړو یو بل نړیوال مطلب هم لرو. د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو د هغه سیستم پر جوړېدو هوکړه کړې چې دغه ټولنې ته زمینه برابروي چې په نړۍ کې د بشري حقوقو پر سرغړونکو بندیزونه ولګوي. دغه وزیرانو چې په برکسل کې پرون په دې اړه هوکړه وکړه ویلي دا انکشاف ثابتوي چې اروپای ټولنې ته لا هم د بشري حقوقو پیاوړتیا او خوندیتوب لومړیتوب لري. صالح محمد صالح په دې اړه نور جزئیات راکوي.
د اروپای ټولنې شورا پر دغه سیستم یا میکانیزم د دې ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو تر موافقه وروسته په یو اعلامیه کې وویل دا سیستم اروپای ټولنې ته زمینه برابروي هغه اشخاص، شرکتونه، د دولتي او غیر دولتي عاملانو په ګډون نوري ادارې چې د جدي بشري حقوقو د سرغړونو مسؤل وګڼل سي په دغو سرغړونو کې شکیل وي یا هم ورسره ارتباط ولري په نښه کړي. دا که دا سرغړونې په هر ځای کې سوي وي. دغه نوی میکانیزم چې له بشري حقوقو د سرغړونکو د شتمنیو کنګل کېدل او د ویزو بندیز هم پکې شامل دی د دسمبر پر 10مه د بشري حقوقو د ورځې په مناسبت رسمان د تطبیق وړ دی. د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو او امنیتي پالیسي لوی استازي جوزف بورل پرون په بروکسل کې پر نوی میکانیزم تر موافقه وروسته وویل
خبر داده چې موږ د اروپای ټولنې د بشري حقوقو د بندیزونو نړیوال نظام تایید کړ. دقیقا کال مخکې مو پر دغه سیستم سلا کړې و. کال وروسته مو دا تایید کړ. دا یو تاریخي موافقه او د خپل ډول له مخې لومړی حق ده. فکر کوم چې اروپای اتحادیه ته به اجازه ورکړي چې په نړۍ کې د بشري حقوقو جدي سرغړونه او تخته یې په نښه کړي او دا هر قضیه جلا جلا نسیړي چې پر هر یوې بې پایه بحثونه وشي.
د اروپای ټولنې هغو چارواکو چې له دې موضوع خبر دي ازادي راډیو ته ویلي چې سمدلاسه به پر اشخاصو یا هم شرکتونو بندیزونه نه لګول کیږي، بلکې د 2021 میلادي کال له لومړیو به تور لیست ته د نومونو ورزیاتول پیل سي. دغه مجازاتونکي اقدامات د ډله ییزو وژنو، د بشریت پر ضد جرمونو، له بشري حقونو د جدي سرغړونو او یا هم تخطي لکه شکنجه، غلامي، له عدالت هاخوا قتلونو او په خپل سری ډول د خلکو د نیولو په څیر اعمالو ته په پام کې نیول سوي دي. د اروپای ټولنې دغه میکانیزم به پر ځینو هیوادونو له مخ کې د لګول سویو بندیزونو ځای ونه نیسي، لکه په سوریا، بیلاروس او وینزویلا کې چې له بشري حقونو د سرغړونې په تړاو له مخ کې ځینې بندیزونه لګول سوي دي.
آزادي راډیو ته وګورئ او تر ټولو مخ کې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دوستانو مننه کوم چې تر دې معلومو د خبرونه را سره واورید. د ژمنی سره سم د ازادي راډیو فرهنګي مجله خبرېدو ته چمتو ده. د خبرونه محبوب شاه محبوب چمتو کړي.
ازادي راډیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاره. یو ځل بیا د رادیوي مجلې د یوې بلې غنې اوریدو ته مو زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د رادیوي مجلې نننې غنه مو په یو شمېر هنري او ادبي مسایلو راخولې کړې. د خبرونې ځانګړی راپور د اشاري ژبې ته ځانګړی شوی دی.
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
اکثر وخت پوښتنه دا وی چې په کلتور کې کوم توکي شاملېږي او یا هم کلتور یا فرهنګ څه دی. که چیرې د کلتور یا فرهنګ په پیژندنه لیکو نو کتابونه خبرې پرې لیکل کیږي، او که یې په وینا کې شرح کوو نو ورځ یو میاشتې به ونیسي. د یو قام دود، دستور، مذهبي عقیده، ژبه، موسیقي، کالی، ودانۍ، ادب، ارمانونه، خوبونه، باورونه او لنډه دا چې د ټولنیز ژوند ټول مادي او مانوي اړخونه د هغوی کلتور جوړوي. کلتور پالنه او ساتنه تر ډیره د عامو خلکو لخوا کیږي او وخت نا وخت له نورو ټولنو سره اړیکې دومره زیاتې شي چې ځینې فرهنګونه په غیر شعوري توګه له منځه لاړ شي او ځینې یې را داخل شي. د پښتني ټولنې خزینه قشر تر ډیره کلتور پال قشر دی، او دا ځکه چې تر ډیره له بهرنیو ټولنو سره اړیکې نه لري. که چیرې د افغاني فرهنګ تاریخ ته زیر شو نو د پالنې او ساتنې په برخه کې تر ډیره ښځو ونډه اخیستې، او همدا لامل دی چې د زرګونو کلونو فرهنګ لا هم پالل کیږي. په ننګرهار کې د پښتني کلتور ورځ د یوې ځانګړې غونډې په ترڅ کې ونمانځل شوه چې لسګونو نارینه او ښځینهو پکې ګډون کړو. د ازادي رادیو د مشال څنګ خبريال باز محمد عابد د غونډې ته ورغلی او راپور یې ترې جوړ کړی.
د تن دا نغمه په جلال آباد کې د باچا خان کمپلیکس لانګر څخه اورېدل کیږي، چرته چې د ننګرهار اطلاعات او فرهنګ ریاست پر قومي مشرانو، مدني پالانو او ځوانانو سربیره یو شمیر خزینه پالانې هم وربللې وي. په دې موقع د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس رحیم الله خوګیانی مشال رادیو ته وویل
په دغه پروګرام کې موږ د پښتون بالخصوص د مشرقي اصیل کلتور یو څه برخې نمایشت وړاندې کړې. دلته هغه پخوانی میچنې چې به تاوول یې هغه شته دی، دلته خزینه راخلي دی، هغوی شروار کوي، عین شکل خوسی به پکې په دې کې پهلواني کېږي، ملي اتڼ به ورکي، اوښم راوستې، کېږدیم درولې دي، نقاشیانو رسامیانو نندارتونونه جوړ دي. یعنې دا د دې په خاطر چې هغه اصیل کلتور دود دستور نا خپل ځوان کول خبر کوبل دا چې د غریختینه دو دستور منغو شو ساتل.
میرمنو چې افغانی ګند کمیسونه پتنو هم ګډون کړو. د خپل سعادت پنوم یوې میرمنې د افغان کلتور په اړه مشال رادیو سره خپل احساسات صدارنګ شریک کړل.
دلته مثلا خويندې چمبې واهل اندارنګ میچنه ده، تروی چې جوړې خلک هغه ده ګند افغانی زمونږ تاسو غلباز چې په خوا زمونږ بیبیانه اغوستل زمونږ دو د چې تاسو خويندې فل حال دلته ګوره چوره ټوله غند افغانی کالی اغوستي چې زمونږ او ډیر خوشاله ما چې ما خپل هم پکې دلته برخه واخستو. نور خويندې هم چې ګوره ما واقعا هم د خوشاله احساس کوم.
یو تنځوان چې د افغان کلتور د بیلابیلو برخو څخه یې لیدنه کړې و مشال رادیو ته وویل
زمانم قسم خان دې درودات ولسوالین راغلم، دلته چې زر عالم ډیر زیات خوشاله ام. ما ډیر ځوانان ولیدل چې پګړې په سر کړی وي، خويندې مې ولیدل چې هغه کلتوري جامه کې راغلي وي، چمبې مې ولیدې، میچنې مې ولیدلې، خیمه مې ولیدله. سخ خوشاله ام په دې باندې چې هغه ځوانانو پګړې په سر کړی، هغه زمنګ د نیکونو تاریخي یو زلبیا راجوان دی کا.
په دې میله کې سټیج ډرامه، د خوشی لوبه، غیګ نیول، جمناستیک او مشاعره هم وشو.
په دې ورسیو کې د هیواد د اکثر اقشارو په خوله د سولې کلمه ده. شاعرانو هم د سولې او امن لپاره ځانګړي شعرونه لیکلي. د مجلې په نننۍ برخه کې روزګان ته تللی و. هلته په مرکز ترین کوټ کې یو شمیر شاعران راټول شوي او د امن په غږ یې یو ځانګړي مشاعره کړې ده. دوی په خپلو شعرونو کې په دواړو لورو د امن او سولې ناره کړې. شریف الله شرافت یہ پاڑ راپور لری
قانون مل سی زو نظر سی نل دلان کی دندلیر سی بغیرات غیرت
دا امن ژغ پنو مشیرہ دچی تیر شپه پترین کوټ شار کی تر سره سو
زو هر چا خان سی پرغری
د شپې څخه کم لاس بجی دی په ترینکوټ شار کې د اطلاعات او کلتور ریاست د دوه پړیز ودانی لسر څخه راځوړند د برکی ګروپان نورناته سلګونه ځوانان چې زیاته برخې لیکوالان او شاعران دي راټول سوي دي او په پلاستیکی چوکیو کې ناشتي. د امن ژغ په نوم د دې مشاعري په لومړي سر کې د ورزګان ولایت والی محمد عمر شیرزاد خبرې وکړې او پر ځوانانو ژغ وکړ چې تل په خپل منځونه او ټولنه کې د یووالي او سولې لپاره کار وکړي.
تاسی د کلم په جبه مبارزه کوي، تاسی د شعر په جبه د ناخوالو سره مبارزه کوي، خلک ورورولي، سولې، امن ترابول.
ای
ورسته در باب پدی نغمه سره شاعرانو په خپل شعرونو سره پیل وکړ او هر شاعر په خپل وار سره د خپل زړه بړاس د شعر په ژبه بیان کړ او نور ځوانانو بیا د لاسونو په پړکار سره تشویق کول. دا منځخ په نوم په دې مشاعره کې د شاعرانو او لیکوالانو د شعرونو زیاته برخه له جګړې څخه پر کرکې راڅرخېده او د شعر په ژبه یې د سولې غوښتنه وکړه. احمد شاه جواد، وحید الله واحدی او زین الله د یادو شاعرانو له جملې څخه دي.
زبا نلی ونه کیږم نن د لاس یو ولانه د جهاد فضیلت اورم چې بچې په لندن کې د خپل خیال جنت کې پروت دی. زما دغه یو بچې ولان شهید شو. شین تو تیسو مبارک سو مبارک سو جنتی سو جنتی سو. مول د کوم فرهنګ وګړي تر منظوم سرمړې غاړ غاړ کې تړلې دا پڅنګ رنگ لړلې کسول راغله زب جوړ کړم یو جانان د ځان لپاره زب هم د یو چا د غاړې هار سم زب هم د یو داسې هیواد زوی سم چې به کړای سم سفر پر هره لار کسول راغله زب وکړم اتڼونه هغه راغلي ته به ورکړم سلامونه ورته لار کې به د ګلو ګېډې کښېږدم د هغه قدم به خپلو لیمو پرېږدم.
خو یو شمیر نور شاعرانو بیا په خپلو شعرونو کې مینه رانغښتې وه، له ډلې جاوید خپلواک او شفیع الله صدیقی د خپلو زړونو پټ رازونه داسې بیان کړه.
جوړ کړم له یادونو د جانان تصویر په سترګو کې اوښکې ظالمانې پیوړان تصویر په سترګو کې او بیا به مې ولاړه د یادونو آینو ته وي اسمان ته پسې وختم سپوږمۍ سورانه ورکه د ستورو سوه چکچکه ګلالۍ سورانه ورکه.
د مشاعرې دغه مجلس د اروزګان ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست له لوري جوړ شوی و. د اطلاعات او کلتور ریاست رئیس احمد ځلاند ویل چې د یادې مشاعرې څخه یې هدف خلکو ته د سولې پیغام ورسول یا له ښکېلو خواو څخه د اورباند غوښتنه ده.
تاسو به د اشاروي یا د اشاري ژبې په اړه اوریدلی وي. د اشاري یا د اشارو ژبې په اړه په لومړي ځل په 19مه پیړۍ کې ځینې ابتدایي علمي تیوریګانې وړاندې شوې. له دې وروسته چې کله ژبپوهنیزو مطالعاتو لا پرمختګ وکړ، بیا په 20مه پیړۍ کې دا تیوري یو څه پرمختللې او عملي شکل یې غوره کړ. خاطر پردیس په کابل کې د اشاري ژبې یو ښوونځي ته تللی او د دغه ژبې له ویونکو سره یې د دوی د زده کړو او غوښتنو په اړه خبرې کړې دي.
دا لس کلنه حسینه ده. حسینه په کابل کې د اشاري ژبې په یو ښوونځي کې د یولسم ټولګي زده کوونکې ده. په اشارو را سره خبرې کوي، زه پرې نه پوهیږم، خو ښوونکی یې تمیم صدیقي همکاري کوي. حسینه وی په داسې حال کې چې نه اورېدنه یې کله کله ناهیلي کوي، خو له زده کړو سره بېساري مینه لري.
شما آلی چی هستین؟ نوشنوا هستین. خواستان هست فامیل چی هست؟ میشه بگی؟
دا وایي کورنۍ یوازینی ځای دی چې زموږ لپاره د زده کړې زمینه برابرولی شي. زه ډېره خوشحاله یم چې کورنۍ مې ماته د زده کړې زمینه برابره کړې او موږ باید د زده کړو په برخه کې خپلواک پرېښودل شو.
له حسینې مې پوښتنه وکړه چې ستر ارمان یې څه دی. ښوونکی د اشارو په وسیله راته داسې وویل:
در وضعیت کنونی که قرار دارین چی میخواین، یعنی آرزویتان از دولت جمهوری اسلامی افغانستان چی است؟
من
اینا البته اظهار به ایش کردن که در شرایط کنونی
د دې جواب داده چې موږ په ډیرو حساسو شرایطو کې یو. د سولې په خبرو کې د میز پر سر باید پر هغو مسایلو خبرې وشي چې زموږ هیواد ته سوله راولي. زه چې یو انجلی یم، د افغانستان له حکومت غوښتنه کوم چې موږ باید په دې سوله کې زیانمن نشو،
باید متضرر به این نشم.
یویش کلن بلال بیا بل هغه ځوان دی چې نه اوریدلی شي او نه هم خبرې کولی شي. بلال د کابل پوهنتون د ښکلو هنر ښارونو په هنځي محصل دی او ورسره د نه اوریدونکو یا کڼو په یو خوانځي کې خوونکی دی. د بلال کوچنی خور مقدسه هم ورته ستونزه لري. د بلال پلار خوشحال طیب وایي
کله چې دوی دا شان یو خبره وکړي چې زه خو نشم اوریدلی یا هم زه خبرې نشم کولی، یعنی خپل ځان کې کله چې نیمګړتیا وویني زه په زړه کې واقعا خفه کیږم ډیر زیات، خو زه پوهیږم چې دا خبرې نشي کولی، زما زړه ټوټه ټوټه کیږي، خو زه دوی ته دا روحیه ورکوم چې راځئ بچه. معلولین مې ورکولی چې د هغوی لاس نشته، د هغوی سترګې نشته، د هغوی پښې نشته، دغه وخت دی چې دوی بیرته روحیه اخلي او ځان ډیر نیمګړی نه احساسوي.
د افغانستان د پوهنې وزارت د تخنیکي او مسلکي تعلیماتو اداره وایي په ټول هیواد کې د معلولیت لرونکو کسان لپاره شپاړس ښوونځي لري چې دوی یوازې او یوازې د اشاري ژبې دي. له دغه دوو ښوونځیو یوې په کابل او بلې په هرات کې دي چې د کابل په ښوونځي کې 1500 زده کوونکي زده کړه کوي. د دې ادارې وین سید امین طیب له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په پاتې نورو 14 ښوونځیو کې د اشاري ژبې تر څنګ ړندو او نورو بېلابېلو معلولیت لرونکو کسانو ته زده کړې ورکول کېږي. د دغې ادارې د معلوماتو پر بنسټ په ټول هیواد کې شاوخوا 915 اوریدن یا کاڼ زده کوونکي شته چې له ډلې یې 200 نجونې دي. په کابل کې د کڼو د ښوونځیو یو ښوونکي ناهید له ازادي راډیو سره په خبرو کې خپلو زده کوونکو ته د زده کړو په اړه وایي
دوی ته درس ورکول ډېر ستونزمن کار دی، حوصله غواړي، خو موږ خپله هڅه کوو چې په اشاري ژبه ورته درس ورکړو. که په اول، دویم یا درېیم ځل باندې پوه نه شو، موږ مجبوره یو چې له بلې طریقې کار واخلو تر څو دوی په درس پوه شي، خو دوی ته د اشاري ژبې زده کړه ډېره مهمه ده.
د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې اوس مهال په ټوله نړۍ کې 2 میلیونه کسان په اشاري ژبه خبرې کوي. د دې سازمان د معلوماتو پر بنسټ دغه نه اوریدونکي کسان چې په اشاري ژبه خبرې کوي 80% په پرمختللو هیوادونو کې دي.
د ادبیاتو لارویان به اکثر وخت له دغې پوښتنې سره مخ کیږي چې ادبي فنونو ولې لولو یا د ادبي فنونو د شرح اړتیا څه ده. په پښتو ژبه کې د فنونو بحث ډیر لرغونه نه دی، خو ابتدایي علمي بحثونه یې له عربي څخه په تقلید په 20مه پیړۍ کې پیل شوي دي. د هنر جاج په نننۍ برخه کې له لیکوال او څیړونکي نجیب نایل سره د ادبي فنونو په ارزښت خبرې کوو.
هنر جاج
مننه نایل صاحب چې وخت راکه. پوښتنم کوم چې اکثره وخت زموږ دغه ځوان کول نوي شاعرانو، ادیبانو، فرهنګیان یا چې هغوی د ادبیاتو پوهنځیو ته ځي، هغوی کله چې ادبي فنون لولي او یا هم د ادبي فنون په حواله خبره کوي، نو بیا کله کله وایي چې یره نو فنونو ته اړتیا څه چې موږ فنون ولولو. د اړتیا په اړه راته ووایه، فنونو ته څه اړتیا ده چې خلک فنون لولي یا د فنونو په برخه کې کار کوي؟
فنون چې دی ادا په ادبیاتو کې نه یوازې موږ دا شی یوازې ادبیاتو پورې مختص کو. فنون چې دی موږ په ورځنۍ ژبه کې هم د فنون نه کار اخلو، خو هغه فنون چې مثلا چوکاټ ورته ادبیات ورکوي هغه د ادبیاتو په چوکاټ کې داخليږي. مثلا موږ په فنون کې کنایه موږ په ورځنۍ ژبه کې لرو، بلابل برخه چې دی موږ دغه شان چې دی تشبیهات لرو. خدا منګه چې وای چې مثلا اړتیا څه ده، د دې اړتیا دا چې دا ادبیات چې دی بلاغي علوم دي، فصاحت او بلاغت پورې اړه لري.
بالکل.
نو منګه یو وینا چې په بلابلو شکلونو باندې ارائه کوو، دا غي وجه دا چې مثلا منګه خپل مفهوم خلقو ته ورسو. د ادبیاتو یا د بلاغي علومو تر ټولو ستره ځانګړنه دا ده چې څه ډول باندې خپل مفهوم خلقو ته خیر رائے کو. نو د دغه اړتیا په نظر کې نو سره د علوم چې دي د ورځنۍ ژبې نه رامنځته شوې دي او به ته مونږه تطبیقي اړخ په تطبیقي اړخ یا تیوري وته رامنځته کوو، او د دغه په نظر کې نو سره چې ده دغه اړتیا هم دغه ده چې مثلا مونږه دغه شین چې دي چوکاټي کو.
اوس استاد خبرې په تایید کې چیرته موږ فنون ونه لرونو زموږ ژبه نیمګړې کیږي، ځکه ادبي فنون دي چې زموږ ژبې ته غښتلتیا ورکوي، قوي کوي، او باید په عامه ژبه کې مو کارول شي او کارول کیږي. موږ تاسې
سیقل مسله ده، مثلا د ژبې د سیقل مسله ده، ژبه چې ده په دغو مسایلو باندې چې ده سیقل کیږي. مثلا که موږ ته چوکاټونه جوړ نکړو نو دا چې ده به وحشي پاتې کیږي. خو همدغه د بلاغت مسله ده، مثلا د فصاحت مسله ده، څه ډول مثلا یوه خبره مفهومی ښه راشي او څه ډول مثلا تاثیر ډیر واوسیږي. د بلاغي علومو مسله هم همدغه ده چې مثلا موږ په خپله وینا کې چې د تاثیر واچوو، نو تر ټولو ستره اړتیا دغه ده.
دغه ادبي فنونو خو یوه مسله دا هم وي چې موږ د عام خلک هم کار وو که نه،
بالکل،
خو موږ پرې نه پوهیږو. بیا یې ستاسو د خبرې په تایید چې بیا په ادبیاتو کې چوکاټي کوو،
چوکاټي
سیقل کوو.
بالکل،
مثلا په عام ولس کې یوه ښځه وایي چې دا فلانی داسې ده لکه لخته، تشبیه وکړه که نه، خو په ډیره ساده ډول موږ چلته چوکاټ کړ په ادبیاتو کې، نو یعنی ضرور ده چې دا باید ولوستل شي.
هو، په ادبیاتو کې به یو مسله بله ده چې هلته موږ په تجدد یعنی والی د ځینو شیانو پسې ګرځېږو. هلته مثلا موږ دا وایو چې دغه شی چې دی دا تشبیه ډیره سیقل شوله، یا غشوله دا ډیره مبتذله شوله، د ابتذال تر حده ورسېده، ډیرو خلکو وکاروله. نو بلاغی علوم موږ ته دا هم یو قسم راتادایی کوي، یو دغه نظریه چې موږ باید په دغه خپلو په مسایلو کې چې دی چې دا ډیره مثلا هغه کیږي، ډیره تکرارېږي، نو دا شی د دې خوند منځ ځي. هغوی موږ ته دغه علم موږ ته دغه هغه راکوي چې باید موږ ځینې نوي نوي شیان راپیدا کړو، او د نویو شیانو په نظر کې نیول رامنځته کېدلو سره ژبه لا خوندوره
کیږي. کلونه کلونه تیر شول تقریبا چې په پښتو ادبیاتو کې په ادبي فنونو کار کیږي، د بینوا صاحب او د شمیر نورو مشرانو له وخته رانیولې تر اوسه پورې چې په همدې برخې کار کیږي. مګر هغه تیوري چې له هماغه وخته د بینوا صاحب له وخته او تر اوسه پورې یو شمیر مشرانو چې په لر پښتونخوا کې پې کار شو، هماغه تیوري بیا هم تکرارېږي. ځینې نیمګړي دي او ځینې داسې دي چې هغه تعریف ورته جامع او معنی نه وي. څه ستونزه ده؟ ولې تغییر نه راځي؟
ستونزه دا ده چې زموږ ټولنه بدبختانه، ما چې درک کړی ده زما استادانو ته په احترام باندې، دا خلک چې دي سهلنګاري کوي، یعنی زخواری نه کوي چې مثلا دوی نوي شیانو پسې ګرځي. هماغه مثال، هماغه تعریف او هماغسې د زړو کتابونو کاپي را روانه تر دا مهاله پورې. په نوي شعر کې چې دي هم دغه نوي شیان شته، خو دوی خواري نه کوي په دې باندې چې مثلا عمل د چې دوی ته کوم شی را پاتې تالیفاتي شکل لري، نوي شي پسې دوی نشي ګرځېدلی او نه ګرځي. موږ کولی شو چې مثلا دا کوم علوم چې دي دا موږ ته مثلا بدی بیان مثلا په هغه کې دا په دغه علومو کې په فنونو کې معنی مثلا یا مثلا دغه قافیه یا عروض دا د نورو ژبو په بنسټ موږ ته راغلي، لکه د عربي په بنسټ باندې راغلي. خو په عربي کې چې کوم دا هلته رامنځته شوي دي، موږ د همغو د ژبې په چوکاټ کې موږ ورته همغسې مثالونه پیدا کړي دي. خو موږ داسې کولی شو چې زموږ په خپله ژبه کې نور شیان شته چې موږ کولی شو هغې دپاره خپله نمونه کیږدو. هلته نشته دی، دلته مثلا نوس راغلی دی، نو چې دلته راغی فلهذا علما باید په دغه برخه کې کینی د دې علم علما، او د دغه کوم زموږ شاعرانو نوي چوکاټونه نوي فرمونه نوي سیزونه رامنځته کړي، د دې لپاره باید دوی نوي نوي نمونه پیدا کړي. یعنی دا په کار نه ده چې موږ مثلا همیشه تقلید وکړو، باید خپل موږ دغه یو جرأت وکړو چې مثلا دغه شیان نوي شیان چې رامنځته شوي دي دپاره نوي تیوري رامنځته کړو، نوي تعریفونه رامنځته کړو، او دغه نوي کوم جوړښتونه چې مثلا شعر کې رامنځته شوي وي دغه چې دی د دې دپاره
همدا ستونزې
را نقل کړو په خپلو کتابونو کې، فنونو کې. د فنونو په برخه کې زما خپله زړه ده چې څه نا څه کار وکړمه، نو په هغې کې ما خپله نوي مثالونه پیدا کړي او خپله اخلاقي جرأت دا کوم چې نوي نومونه ورته کړم.
میل صاحب، زه همدلته یو خبره کوم، د هر دور شاعري ځانګړې وي او ځینې بیا موږ ته راپاتې شي چې موږ یې وسم لولو. مثلا رحمان بابا دی، موږ یې وسم لولو، یا دې ته ورته نور شاعران دي. خو دغه په فنونی برخه کې په کار ده چې موږ تغییر رامنځته کړو، او تغییر خو زموږ ځکه انسان په طبیعي لحاظ د بدلون په حال کې دی، په فکري لحاظ هم بدلیږي، ټولنه هم بدلیږي، ټولنه هم د بدلون په حال کې ده. نو باید زموږ دا د فنونو برخه هم تغییر وکړي. زه چې کله د ادبیاتو د یوه شاګرد په توګه زه چې کله مطالعه کوم د فنونو په برخه کې، هغه څه چې هغه پخوا شوي دي، هماغه د حمید بابا شاعري ده چې هماغه څو بیتونه چې مشخصو اشخاصو پکې صنعتونو دا شان پکې انتخاب کړي دي او پیدا کړي دي پکې، البته همدای راخصي دي زموږ په اوسم شخوند وو. د بدلون لپاره څه لاره پکار ده؟ زموږ اوسني شاعران هم یعنی دغه اوسني شاعري هم اړتیا لري چې فنون پکې وټاکل شي، صنعتونه پکې انتخاب شي، او نوی نوی صنعتونه په کېشته نوی نوی برخې دی پکې د دې لپاره څه کول پکار دی؟
مسله دا ده چې د علومو په برخه کې ځینې داسې مسایل دي چې هغه جامع و معنی دي. جامع و معنی په دې معنی باندې چې هغه وخت کې په مغه حالت کې تیوري په تطبیق اوس هم مغه داسې تیوري په تطبیق کېږي، موږ هغه کې فرق نشو راوستلی. مثلا دوه جمع دوه د امید بابا په وخت کې دوه جمع دوه څلور و، اوس هم دوه جمع دوه څلور دي. دغه د صنعتونو مسله چې ده د په اوسنیو شاعرۍ کې چې ده هم شته دی او په پخوانیو کې هم دغه صنعتونه موجود وو. ولې موږ تاسو چې د اوس دور خلک یو، د نوي فکر خلک یو، موږ باید نوی فکر را انتقال کړو. هغه چې هغه وخت کې رامنځته شوي کولای شو چې موږ د یو تاریخي پس منظر په توګه د هغې هم یوه یادونه وکړو چې مثلا دغه شیان چې دي په تاریخي لحاظ باندې دغسې مخکې راغلي دي. نو دغه پخوانیو یا متقدمینو چې کوم کار کړی دی زموږ دپاره بنسټ ښیي، نو هغه د یو تاریخي پس منظر په توګه هم ذکر کولای شو او دغسې موږ ته ښیي چې مثلا تاریخي پس منظر په توګه چې دغه فنون دغسې چا کار کړی دی. مثلا د کاظم خان شیدا په خپله یوه پښتو شعر حسب حال په هغې کې مثنوي ده، په هغه مثنوي کې دی د پخواني شعر چې د ده نه مخکې کوم ویل شوی د هغې ښه کره کتنه کوي. دی مثلا چې پخوا چې یو شعر روس پینه تطبیقېږي او که چېرته مثلا چوکاټ ته واچول شي هغه چوکاټ کې چې دی جګېږي او ټیټېږي دغه مسله ده د بحرونو مسله. نو دغسې موږ دپاره چې دي پخوانه هم دغسې دا سیستماتیک دا شعر راغلی دی. نو سیستماتیک چې راغلی موږ چې اوس د اوس خلک اوس اوسنۍ زمانې خلک یو، موږ په خپل شعر کې چېرته جدت وینو، هغسې شیان وینو چې هغه په پخواني شعر کې نشته دی. ستا مخکینۍ خبرې په تایید باندې چې مثلا هر شعر چې په خپل دور کې رامنځته کېږي او د خپل او دغه وخت په سیاسي حالاتو په نظر کې نیولو سره رامنځته کېږي.
موږ دغه د عروضي شاعرۍ او د پښتو ژبې خپله شاعري چې زموږ هغه چوکاټونه هغه عروض چې هغه د عربي ژبې دي چې موږ یې پښتو باندې تطبیقوو او هغه چې زموږ د پښتو ژبې خپل څپیز خجیز جوړښت دی، دغه ته څه اړتیا ده چې موږ دې د عربي ژبې قواعد واخلو او یو شمېر شاعرانو دا تطبیق کړي دي، هغه رکنونه مفاعلون هغه دلته هم تطبیق کړو، کومه اړتیا لیدل کېږي؟
خو مسله دا ده چې دا یو قسم دغه یو علم شته دی، د عربي علم ده، انکار ته نشي کېدلی. په عربي کې تطبیق ډېر وړ دی، په پښتو کې د تطبیق وړ نه ده. اړتیا خبره چې ده دغه ده که څوک یو مثلا ادبیاتو یو محصل وي سبا ته یو ځای کې مخ کېږي، نو دغه موږ په خپل شعر کې دغه برخه کې کار شوی دی او باید یو محصل دغه ولو د دې علم نه باید باخبر اوسېږي. او دا چې د تطبیق وړ نه دی، نو په پښتو شعر کې فلحال مثلا د یو څو استادانو نه مه واره که هغه په ورباندې پوه شي، نور په عروض باندې هم دلته تقریبا څوک ډېر نه پوهېږي په دغه علم باندې. نو هغه یو څو استادان کولای شي چې مثلا دا تشریح کړي تطبیق کړي. په اوس وخت کې په ادبیاتو کې زه څوک ډېر نه وینم چې مثلا په عروض دې هم ډېر پوه شي. نو زموږ د شعر هغه کوم جوړښت چې دی هغه خدای دې وبخیر، شاه صاحب هم په دې باندې ټینګار کړی دی، پوهان صاحب ډاکټر زیار هم په دغه باندې تاکید کړی چې دغه چې دي نورو زموږ نورو سازان چې پښتو شعر چې څپیز خجي سیستم دی تطبیقېږي ورباندې او په هغې کې جوړ راځي. او نو فلحاظ خو په دغه کوم چې دی زیاتې څېړنې ته اړتیا شته دی چې مثلا په دغه څپیز خجي سیستم کې چې دی د خج فشار مسله ده هغه تکرارېږي، دغه باید څه نه څه خلکو ته ښه واضح شي.
امینه فنا سیدی یو له هغو شاعرانو ده چې رسمي زده کړې نه دي کړې. هغه وایي چې په خپل کور کې له خپل نیکه څخه زده کړې کړې، د فارسی او پښتو ادبیاتو کتابونه یې ولوستل او په خپل یې هم شعر لیکل پیل کړل. دا چې ولې شعر لیکي او تر اوسه یې څومره شاعري کړې، دا د دې ورته پوښتنې زموږ همکار وږمه جبار خیل ترې کوي.
فنکار
ډیره زیاته مننه. زه بله تاسې نه اول دا پوښتنه وکړم چې تاسې په داسې یوه ټولنه کې چې د ښځو په وړاندې ستونزې ډېرې دي، تاسې شاعري کوئ او ولې تاسې شاعري کوئ؟ علت د شاعرۍ مو څه ده؟
شاعرۍ سره خو له ماشومتوبه مې مینه وه او د یو شاعرانه ماحول کې لویه شوې یم، نو دا مې یو ارمان و چې زه یو وخت یو شعر ولیکم. د هر شاعر شعر به مې چې لوست نو خوښ به مې سما ویل چې کاس یا دا شعر زما وه یا ما هم یو وخت وکول سم څه زهم یو وخت شیر ولیکل شم.
اغلی فنا سیدی استاسی ټولګه چاپ شوی او په دې ټولګي باندې یو ډیره خسته شناونه هم خپل شوی ده. البته تاسو دا راته وایئ چې د دې ټولګي نوم څه ده او اول مدانو مرته غوړه کړی ده.
نوم دې ټولګي نوم خو د توبا تر سیوري لاندې نوم دې
د توبا تر سیوري لاندې.
بله
ها نو ځکه مو ونه هم پرې د توبا رسم کړی ده یا کړی ده.
او دا تاسو بلې بختنه په ځوا کې باید ویم چې دا نوم له ماشوم توپ کې چې ما به کله ماشوم توپ او وروسته چې اوس هم زه د حافظ شعرونه مطالعه کوم نو هغه کې د توبا د ونې د نامه ذکر ډیر راغلی دی. نو هغه وخت یوه ورځ داسې و چې نیکه سره مې شعرونه لوستل د حافظ حضرت حافظ دیوان مو راخیستی و یو شعر و چې هغه زما ډیر خوښېده. دوه بیته به تاسو ته ووایم چې لومړی بیت و یو بل بیت چې که د توبا ذکر راغلی بیتونه داسې دي: فاش میگویم و از گفته خود دلشادم، فاش میگویم و از گفته خود دلشادم، بنده عشقم و از هر دو جهان آزادم. او سایه توبی و دلجویی و حور و لب حوز، سایه توبی و دلجویی و حور و لب حوز، به هوای سر کوی تو برفت از یادم. کله چې ما دا شعر ولوستل نو نیکه نه مې پوښتنه وکړه چې توبا څه ته وایي. زیاتره وخت به مې چې شعرونه لوستل نو نیکه نه به مې پوښتنه وکړه، بیا هغه راته ویل چې داسې توبا جنت کې یو ونه ده او د دې پاره ټوله شرحه راته ویلې. نو بیا په ما په زړه له هماغه ماشومتوب نه د یو تصویر و د دې ونې زما په ذهن کې. نو بیا به مې ډېر خوښېده، زما په شعرونو کې هم ډېر د توبا د ونې ذکر راغلی ده، او بیا مې همدا نوم کتاب ته غوره کړو.
ډېر ښه، ستاسو ټولګه ما سره لاس کې ده. په دغه ټولګې کې تاسو ډېر ښه شعرونه لیکلي دي، نظم هم پکې شته دی او غزل هم پکې شته دی او ډېر د شعر ډولونه پکې دي. نو تاسو دا راته ووایاست چې دغه ډول شعرونه ویل پرته د زده کړو نه کېږي، نو تاسو چیرته زده کړې کړي دي؟
زده کړې خو مې رسمي زده کړې مې ښوونځی مې نه ده ویلی، پوهنځي ته نه یم تللی، خو په کور کې مې له خپل نیکه نه چې هغه یو ډېر ادیب و داسې کس و چې لکه د پوهنتون استاد غوندې علم یې لاره، نو له هغه څخه مې له ماشومتوب نه د قرآن کریم او د ښوونځي کتابونو تر څنګ د ادبیاتو کتابونه لوستي دي، او هغه موږ ته ډېره په مینه او په ډېره ښه اندازې موږ ته زده کړې راکړه.
بله، لکه څنګه چې ما مخکې وویلې، تاسو په افغاني ټولنه کې شعرونه وایاست او د شعر ټولګه مو هم چاپ شوې ده، نو تاسو څه فکر کوئ چې دغه ټولګه چې تاسو چاپ کړې ده په ټولنه کې به هرکلی ورنه وشي که څنګه؟
هو انشاءالله، بس په همدې هیله چې د دوستان ولولي او هغوی ما ته خپل هغه څه چې دوی پکې خوښ شوي دي یا نه دي خوښ شوي هغوی نظر زه پرې واخلم او خوښې سي د هغوی د خوښې وړ وګرځي دا شعرونه.
بله، په شعر کې شاعران وایي چې موږ د الهام له مخې شعر وایو، نو څنګه دغه الهام تا ته درځي؟
هو بېشک، شعر بې الهامه زه کله داسې وخت راځي چې ورځ کې دوه درې شعره ما لیکلي دي او کله دوه درې میاستو کې دو بیتونه هم نسم لیکلی، نو شاید همدا الهام
خبره وي. ستا په شعر باندې د چا د شعرونو ډیر تاثیر دی، یعنی اغیز د کوم شاعر شعرونو پتا کړی دی؟
اغیز ما له ماشومتوب نه مې چې کوم شعرونه لوستي دي، په سر کې به مې اولنی شعر چې ما کله زه له شعر سره اشنا شوی یم او هغه شعر ما لوستی هغه د حضرت حافظ شیرازي شعر دی چې هغه ما ولوست، نو هماغه د شعر سره لومړی ځل چې زه اشنا شوم هغه و، نو هغه به ډېر مې خوښ سو کنه هغه وخت په معنا او نه پوهېدم، خو بیا هم په ما یاثر وکړو. بیا مې زما مور شاعره وه، د مور شاعر هم شعرونه به مې همیشه لوستل او ډېر به یاثر راباندې کوو. زما کور کې زما عمه شاعره وه، د هغې شعرونه به مې ډېر لوستل او دا هیله به مې وه چې کاشکې زه هم دغه شعر ولیکلی سم.
بله، تاسو د حافظ شیرازي یادونه وکړله. حافظ شیرازي دیوان په فارسي ژبه باندې دی، نو تاسو فارسي شعرونه لرئ؟
نه، ما خپله فارسي شعرونه نه دي لیکلي، خو مګر ډېره مطالعه مې فارسي ادبیات مې ډېر مطالعه کړي دي او ډېر زیات مې خوښېږي. د حضرت حافظ شیرازي، د مولانا، د اقبال لاهوري، بیدل، فارسي ادبیاتو مې ډېر لوستي دي، ډېر مې خوښېږي او زمانی که هم دی فارسی ادبیات ډیر مینوال او کور کې کتابخانه لرله نو هغه کې به مشاعری تر سره کولې خپل خواندورونو سره نو دا زمانو فرند خپل نکنه ډیر خوږی خاطرې لرم او هغه
اها تاسو د پښتو شاعرانو نه د چا شعرونه ډیر اوري او په کور کې لزان سره وایس
د پښتو د کلاسیک لومړی مې د کلاسیک شاعرانو شاعری مطالعه کوله لسته مې ډیر مې خوښېدله بیا د معاصر کې د ډیر شاعرانو شعرونه دي چې اوس زما ډیر خوښېږي او ډیر مطالعه کوم لکه هغه د پیر محمد کاروان استاد شاعري ده چې ډیره مې خوښېږي بار بار لولم او هېڅ راته نه تکرارېدونکې ده د سالک صاحب شاعري ده د استاد د سعود صاحب شاعري ده درویش دوراني استاد شاعري ده د ډیرو د معاصرو کې د ډیرو استادانو شاعري مې خوښېږي او همیشه لولم او ډیر زیات خوند ترې
اخلم. اول ځل چې تا کله شعر ولیکلو چا ته دې ورښکاره کړ او تمه دې څه وه؟
لومړی مې شعر ولیکه خپل نیکه ته مې واوراوه
بیا د عکس
العمل ډیر زیات خوښ کړ ډیر زه وهڅوم ځکه هغه شعر ما لیکلی و نو ډیر وخت به زما ذهن کې شعرونه راتله خو ما د لیکلو جرات به مې نه شو کړ همیشه به د شپې لخوا به مې ډیر ذهن ته شعرونه راتله ځکه د شپې به مې همیشه ادبي خپرونې اورېدلې او بیا به زما ذهن ته به د شعر غوندې څه راتله خو لیکل به مې نه شو ما ویل دا به دومره ښه شي نه ځکه ما چې کوم ادبیات مطالعه کړي هغه ډیر لوړ و او خپل ذهن ته به مې څه راتله هغه به مې ما ویل دا خو دومره ښه شعر نه دی باید وینه لیکم باید ښه شعر ولیکم زه
دا راته ووایاست چې تاسې کله سندرغاړو ته خپل شعر ورکړی دی
نه تر اوسه هېڅ سندرغان ته شعر نه دی ورکړی ځکه زما شعرونه تر اوسه رسنیو کې هم دومره نه دي خبر شوي نه اخبار څه کې چاپ دا لومړی ځل دی چې کتاب مې چاپ سو
د دې نه پس تاسې داسې هوډ لرئ چې سندرغاړو ته دې خپل شعرونه ورکوئ او هغوی دې په کمپوز او په موسیقۍ سره ووایي
که سندرغاړي خپله وغواړي ویل ولې دي هغوی خوښ سي ولې نه داسې تحمیلي نه سي زه ورته وایم چې زما شعر ولولئ که خپله هغوی وغواړي خوښ سي ویل ولې نو بس
نو تاسې ممانعت نه کوئ یعنې تاسې موافق یاست ورسره
بلې هو چې د ویلو
ډېر دا انګیزه د شعر ویلو څنګه تاسې ته پیدا شوله تاسې څنګه په ځان پوه شوئ چې تاسې شاعري کولی شئ تاسې به شاعره کیدلی شئ
دا د شعر سره ډیره مینه وه چې ما به کله شعر لوسته نو ځینې هماغه د ما ته به همدا زړه ته مې دا راتله چې کاشکې ما هم لیکلی وای نو بیا به همدا اوسې ځینې بیتونه منظوم هغه به مې جملې به مې ذهن ته راتلې نو بیا مې ویل چې همدا اوسې دا باور مې وکړم راځه لیکلی سم یو څه باید ولیکم او ډېر مې ارمان مې و دا مې ډېر ارمان و همیشه به مې له نیکې سره همدا ارمان شریکو چې زه غواړم چې یو شاعر سم شعر ولیکلی شم نو هغه به ډېر ما ته ډاډ راکوه او زه به یې هڅولم چې ته کولی شې همیشه به یې راته ویل چې ته کولی شې به یوه ښه شاعره شې هغه د مثال به یې راته د اقبال لاهوري هغه باید ډېر ویلو چې در طلب کو شما دې دامن امید ز کف در طلب کو شما دې دامن امید ز کف دولت هست کی آبی سر راه گاه دا شعر چې زما د ارمانونو ژوندۍ ساتله او زه دې ته وحسلم چې
زه د شعر دنیا ته راوستلې ډیر ښه اغلی سیدی تا سره ستاسو ټولګه ده نو غواړم چې له دغه ټولګه نه بیا هم یو غزل ووایست
سمه دې غزل به وایم په دې هیله چې ستاسو د اوریدونکو د خوښۍ وړ وګرځي
مهرباني وکړئ
غزل دی وی ناڅاپه مې د زړه پر اوږه لاس کېږدا راشه ناڅاپه مې د زړه پر اوږه لاس کېږدا راشه مرهم مې په زخمی زخمی احساس کېږدا راشه سیلې به د مرګي هم رانه دا څراغ مړ نکا سیلې به د مرګي هم رانه دا څراغ مړ نکا یو داغ مې د غاټول زړه په سر پاس کېږدا راشه
بله په ژوندانه کې دې بریالي وي او دا چې زموږ بلنه مو منله او راغلی زموږ سټوډیو ته له تاسو نه ډېره زیاته مننه
تاسو نه هم ډېره مننه چې ما ته مو د خپلو خبرونو ته بلنه راکړه ډېره زیاته مننه
ترنو ماشومانو
نن یو ځل بیا تمنا وحید راغلی او ساسو لپاره هغې یو ځانګړې کیسه راوړې ده. دا کیسه د مرغۍ شیدې نومیږي. راځئ چې دا کیسه په ګډه واورو او کله مو چې واورې ده بیا یې خپلو همزولو ته هم وکړو.
د مرغۍ شیدې په ډېره پخه زمانه کې یو هلک وو. په یو کلي کې ژوند کاوه. د دغه هلک نوم ابراهیم و. د ابراهیم یوه سپین سرې مور وه. نورې سوګم نه لرل. ابراهیم ډیر زیار کاوه، ډیر کار به یې کاوه. مور هم ورنه ډیره خوشاله وه. ابراهیم به تل د هر چا سره مرسته کوله. له دې امله په کلي کې په ټولو باندې ډیر ګران و. هغه مهربان او زړه سواندی هلک و. وختونه د غشان په ډیر خوشحاله تیریدل. یوه ورځ یې مور ابراهیم ته وویل، زویا په کور کې لرګي خلاص شوي دي، ولاړ شه د غره نه لرګي راوړه. ابراهیم وویل، ښه ده مورې، زه به لاړ شم لرګي به راوړم. ابراهیم روان شو، روان شو، ډیر مزل وکړ تر څو چې یوې دښتې ته ورسېدو. دښته ډیر آرامه وه، هیڅوک هلته پکې نه لیدل کېدل. ابراهیم ډیر مزل کړی و، ستړی شوی هم و، ګرمي هم ډیره وه. نو د یوې ونې سیوري ته کیناستو تر څو دمه وکړي او بیا به غره ته لرګیو پسې لاړ شي. ابراهیم چې کله د ونې سیوري لاندې کیناست نو خوب یوړو. ابراهیم چې خکلک ویده شو، یو ناڅاپه دیورا پیدا شو. په خوب ویده ابراهیم د ځان سره وتښتو او بې هوشه یې کو. کله چې ابراهیم په هوش راغی نو ډېرې چیغې یې ووهلې. له دیونه یې پوښتنه وکړه، ته څوک یې؟ زه دلته چا راوړی یم؟ ما نه څه غواړې ته؟ دی ورته وویلې، زه دیو یم، ته ما دلته راوړی یې، زه تا اوس خام خورم. ابراهیم ډیر ویریدلی و، خو ابراهیم ډیر هوښیار هلک و. نظر یې دیو نه پوښتنه وکړه، ته ولې ما خام خورې؟ ولې ما تا ته څه ضرر رسولی دی؟ دی وویلې، زه تا ځکه خورم چې زه وږی شوی یم، زه مجبور یم چې باید یو څه وخورم. ابراهیم دیو ته وویلې، خیر دی، ته ما مخوره، زما په کور کې یوه مور ده، هغه به ما ته په تمه وي. که ته ما نن وخورې نو سبا ته بیا وږی کیږي، بیا څه کوې؟ دی ورته وویلې، ته څومره ساده یې، خو نن تا خورم، سبا بل څوک خورم. ابراهیم ایران پاتې و چې له دیو سره څه وکړي او داسې کومه خبره ورته وکړي چې دیو له ځانه سره مصروفه وساتي. یو ناڅاپه ابراهیم دیو ته وویلې، ته غواړې چې تر قیامته ژوندی واوسې؟ دی وویلې، هو، ولې نه غواړم. ابراهیم ورته وویلې، ما ته داسې چل زده دی چې که تا ته وښیم نو ته به تر قیامته ژوندی وي. خو دا چلم زه تا ته همداسې نه ښیم، ته به هم زما یو کار کوې. دی وویل، سمه ده، خو ته ما ته هغه چل وښیه چې زه هېڅکله مړ نه شم. ابراهیم ځواب ورکړ، زه زما تا ته د مرغۍ شیدې راوړم. کله چې تا د مرغۍ شیدې وڅکلې نو ته هېڅکله هم نه مړ کېږي، خو ته به د شیدو پر ځای ما ته د اسمان ستورو نه یو ستوری کته کوې. دیو چې دا خبرې واورېدلې په خندا شو او ویې ویلې، ته لیونۍ یې که په ما د لیونۍ ګمان کړی دی. مرغۍ کله شیدې لري او د اسمان ستوری کله څوک کته کولی شي چې زه یې درته کته کوم؟ ابراهیم بیرته ورته ځواب ورکړ، خو خبره هم همدلته ده، زه درته د مرغۍ شیدې د هر ځای نه چې وي پیدا کوم او ته به هم کوشش وکړې چې د اسمان له ستورو نه یو ستوری راکته کې. که داسې ونه کړې نو ته به څنګه تر قیامته ژوندی پاتې شي؟ دا چې ته ژوندی پاتې شي نو ته باید دا کار وکړې. دیو حیران شو او ویویلې، سمه ده، زه به کوشش وکم چې تا ته د اسمان له ستورو نه یو ستوری کته کوم، خو ته به هم د مرغۍ شیدې خامخا پیدا کوې. زه غواړم چې تر قیامته ژوندی پاتې شم. که تا داسې ونه شو کولی نو زه به تا خام وخورم. ابراهیم ورته په خندا شو ویویل، سمه ده، زه شیدو پسې ځم او ته ستوري پسې ولاړ شه. ابراهیم لاړو، د یو چانه یې د غوا شیدې پیدا کړې او په شیدو کې یوه لپه زهر هم واچولې. دیو ته یې راوړې. دیو ته یې وویل، اوس ستا نوبت دی، ما خو شیدې راوړې، نو ته به هم اوس ماته ستوری کته کوې، بیا به زه دا شیدې درکم. دیو حیران و چې اوس ستوری څنګه کته کی. دیو ډیر کوشش وکړ چې ستوری کته کی، خو په دیو نه توانېدو، ډیر ستړی شوی و. د ابراهیم نه یې شیدې وغوښتې چې لږې شیدې خوراکه. ابراهیم خو له خدای همدغه وخت غوښتو چې دیو په داسې حال کې ګیر کړي چې دا د زهرو شیدې ورکړي. نو ابراهیم هم دا شیدې ورکړې او دیو وڅکلې. نو دیو پوښتنه وکړه چې دا شیدې ولې داسې بدمزه دي؟ ابراهیم وویلې، دا ځکه چې تا خو د مرغۍ شیدې دي او د مرغۍ شیدې خو بدمزه وي. نو د ابراهیم په خبرو دیو تیر وته او ټول شدی وسکلې بیا یې کوښښ کوه چې خپله وعده پوره کړي او ستوري راښکته کړي چې په دې وخت کې زهرو په دیو باندې تاثیر وکړ. دیو په ځمکه وغورځېد او ابراهیم ته په غصه شو چې دا ټول ستا د لاسه دا تاثر کړل، زه ولې داسې بې حاله کیږم؟ ابراهیم په خندا شو وی ویل، زموږ د مشرانو یو متل دی چې وایي څه چې کری هغه بری بی، هغه دې ته وایي که بد کوي بد به ګوري، که ښه کوي نو ښه به ګوري. تا تل خلکو ته ضرر رسولی دی نو دا هم ستا د بدو کړنو سزا. همدا و چې دیو مړ شو، ابراهیم هم ډیر خوشحاله شو. دا کیسه یې ټولو ته وکړه او د کلي خلکو هم په ابراهیم د اتل نوم کیښود.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو